امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خپرونه مهم سرټکی. د پاکستان د موسمیاتي بدلون لپاره مرکزی وزیر شهری رحمان ویلی د سمندري طوفان بایپر جوی رفتار د ساحلي سیمو ولوري ته کم شوی خو اوس هم په زور کې دی. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په وړاندې شوي بجټ د عدم اطمینان څرګندونه کړې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف منځنی آسیا ته د سفر وروسته د پاکستان د مالیه وزارت ویلي چې د جون په 15مه له آذربایجان سره د مایع طبیعي ګاز پیرود تړون لاسلیک کړ. بلورته اقتصاد پوهان وایي په خیبر پښتونخوا کې مدنیات شته خو د دغې د ګټې اخیستو لارې چارې لټول پکار دي. د نیټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له اوکراین سره د روس خلاف جګړه کې د مرستو پر دوام ټینګار شوی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. سلامونه او ستړي مشهید د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وي په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانا منزه شهید یم. نن د جون 15مه نیټه کال 2023 د زیارت ورځ ده او د مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمېر نړیوال او سیمه ییز ریپورټونه او موضوعات لرو چې ساسره وار په وار شامل وو. هیله لرو چې په دې خبرونه کې تر پای از موږ سره مال پاتې شي. زو د سیمې ولوري ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په پاکستان کې د مندری طوفانونو خطر زیات شوی دی او غواړو چې وروستي حال یې واخلو. د ډي وی خبريال او زموږ د همکار ذوالفقار بیټنی څخه چې دا مهال زموږ سره د کراچۍ څخه د سکایپ په لیک دی. ستړي مشي په خیر راغلی ذوالفقار بیټنی صاحب.
مننه منیزه بیری.
بیتنی سب که تاسو لکن ده حال را که ده سمندری توفانونو ویل که دل چه داغ توفانون ده کراچه پا لور دی پا شدت سر را روان دی او صورت حال ده
منیزه بی که زد تاستا و سنه تازه حال بیان کم. یو نیم ساعت وران دی ده سمندری توفان بای پر جوی پاڑا ده صوبی ده فتونو پا وقت ده انتظام اداری په خپل تازه بیان کې ویلي دي چې دا طوفان اوس د جنوب ختیځ په طرف روان دی. کراچۍ نه مخه په بله کړي خو د سیند چې کومې ساحلي درې ضلع دي ټټا بدین سجاول دا هغو سره به په ټکر کې راځي دا سیلاب طوفان او ورسره د هندوستان چې کوم د ګجرات سیمه ده. تر اوسه پورې له رپورټونو تر مخه یا تازه چې کوم په پی ڈی ایم اے چې کوم د سیند پی ڈی ایم اے د هغې بیان تر مخې دی کې به 2 ساعته نه 3 ساعته نور هم وخت لګي چې دا طوفان د ځمکې سره په ټکر کېږي. دا وخت که مونږ په سیمې کې چې کوم هغه دي دا ساحلي سیمې دي چې کومې سره به دا سیلاب ټکراویږي په دغو ځایونو کې تیزې هواګانې روانې دي او تیز بارانونه دا وخت روان دي خو تر اوسه پورې لا دا هغه چې کوم طوفان روان دی دا د کراچۍ نه 250 کیلومتره لرې دی. د ټټې نه تقریبا 250 کیلومتره لرې دی او ورسره چې دا کم کټی بندر سیمه یادېږي دی ځنه 160 کیلومتره یادول کېږي. جی منیزه بیبي
بیټنی صاحب، که دا راته ووایست چې هلته په کراچۍ کې او په سیند صوبه کې په عموم ډول د دغه طوفانونو د زیات زیان د مخنیوي لپاره کوم ګامونه اخیستل شوي دي او که نه د حکومت له لورې او خلک آیا د خپلو سیمو څخه چې نږدې دغه سمندري سیمو ته اوسیږي آیا دوی وتلي دي نه دي وتلي؟ څه انتظامات تاسو ښکاري په ښار کې هلته دننه؟
تیر ورځ که مونږ خبره وکړو د پاکستان د موسمیاتي بدلون چې کومه مرکزی وزیر دا شری رحمان هغې په خبري غونډه کې ویلي وو چې دغه طوفان به نن د ماسپخین او ماښام ترمنځ د پاکستان ساحلي سیمو سره او ورسره د هندوستان د ګجرات سیمې سره ټکر خوري خو تر اوسه دغه طوفان چې کوم دی لا نه دی رسېدلی. نن بیا ماسپخین هغې خبري غونډه کړې او خبري غونډې کې دوی ویلي چې دا طوفان چې کوم روانو په کوم طرف سره روان وو هغه رفتار یې کم شوی خو شدت یې لا نه دی کم شوی او دغه شدت له امله د پاکستان ساحلي سیمې ټټا بدین سجاول دغو خلک د دغو بد اغیز کار کېدی شي. نو دې دپاره د وړاندې نه سندھ حکومت او این ڈی ایم اے په ګامونو په مرستو باندې دلتا دوی د سندھ حکومت داوا کوي چې دا وخت پورې 90% خلک د داسې سیمو نه ایستلي دي چې کومې سیمو ته د طوفان نه بد اغیز رسیدلی شي. او که بیا زه د کراچۍ په اړه وایم، کراچۍ کې دا وخت تیزی هواګانې چلیږي، ورسره وقفې په وقفې بارانونه کیږي، او بیا حکومت له طرف نه چې کوم ګامونه تاسو پوښتل نو پاکستان د سندھ صوبې چې کوم حکومت ته هغه د سمندر غاړي طرف ته ټولې لارې بند کړې دي، د خلکو په تګ راتګ هلته بندیز لګولی دی، ورسره چې کوم خلک دلته مایګیری کوي یا میان نیسي یا میانو ښکار کوي هغو هم منی کړي دي، او کشتۍ د میانو ولې راباسلي دي د سمندر نه. بیا دلته په کراچۍ کې د تیزو واګانو له سببه حکومت په وړو الوتکو په پروازونو باندې بندیز لګولی دی، او ویلي دي چې که دغه واګانې نورې زیاتې سختې شي نو کېدی شي چې کمرشل چې کوم فلایټس دي هغه هم دی بند کړي یو څو هغو دپاره. خو بیا مونږ په کراچۍ کې نن ولیدل چې کراچۍ کې خلک عامو بازارونو کې عادي ژوند لکه څنګه مخکې روان و هغسي روان و، خلک خپلو دفترونو ته تلل، بازارونه هغسي پرانستل شوي وو، ورسره مونږ په روډونو ګرځېدو نو ټرافیک کې هم څه داسې خاطرخوا کمی نه وه راغلې. بیا مونږ چې کله خلکو سره د طوفان په اړه دلته خبرې وکړې نو خلک ځینې خلک دغسې دي چې هغه احتیاط زیات خوښولو او په کورونو کې ځان بند ساتلو ته ترجیح ورکړې. خو بیا ډېر ګڼ شمېر کې خلک مونږ د سمندر په غاړه لیدل چې پولیس ولو سره خبرې کولې یا رینجرز واکونو ته ویل چې دوی دی باید سمندر په لور پرېږدي، دوی قتل غواړي چې دا طوفان څنګه روان دی، په سمندر کې اوبه څومره دي او څپې څومره روانې دي. په دې اړه که بیا زه ووایم، دلته کراچۍ کې د تیزو هواګانو سره د سختو بارانونو امکانات هم شتون لري، نو سندھ حکومت وایي چې مونږ خپلې ټولې ادارې دا وخت چمتو کړي دي، او چې کم ځایونو کې به تیر کال چې کم بارانونه شوي وو په کراچۍ کې ډېرې زیاتې اوبه ودرېدلې وې، هغو ځایونو ته یې د اوبو ایستلو مشینري رسولې ده، ورسره یې په هسپتالونو کې هم الرټ جاري کړی دی کدا سی بیړنی حالات مخامخ راځي نو چې دا ټولې ادارې د خلکو د مرستو لپاره چمتو وي.
ډیره زیاته مننه بیټنی صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کو. تاسو خې چاره غواړو او خپل د ځان خیال ساتئ.
ډیر
سره اوسئ. او اوس هم زو د یو بل مهمه سیمه ایز رپورټ ولوري ته. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په وړاندې شوی بجټ د عدم اطمینان یا اعتماد څرګندونه کړې ده. د زیارت په ورځ د پاکستان لپاره د IMF استازي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د نوي محصولاتو د لګښتونو اوږد نوملړ د ټیکس په نظام کې روڼتیا او ورسره د خیر ښېګڼې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لپاره په کار وسایل هم راکموي چې اداره ترې مطمئنه نه ده. د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې یاد مالی اداره غواړي چې پاکستان د سریلانکا په سیر شي نو هلته به خبري وکړي. راځي چې تفصیلی د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګټه سره واورو.
د نړیوال مالیاتی ادارې IMF دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې یو ورځ وړاندې د پاکستان د خزانه مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا ویلو د IMF سره خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د IMF دا تازه بیان د غیر ملکی زر مبادلې د کمې ذخیرې د ستونزې سره مخ پاکستان لپاره یو گزار ګرځوي. د چا د قرض پروګرام د میاد په ختمېدو کې چې یوازې دوه هفته پاتې دي.
هماري حکومت کې پاس ابھی بھی 24 تاریخ تک وخت ہے.
دا IMF اعتراضونه په زیدی زمو حکومت سره اوس هم د جون د سړي رښتمې نیټې پورې وخت شته. کدی بجټ ته بیا کتنه وکړي نو دا به مناسب ګام وي.
ته مې سمجھتا هم مناسب هوګا.
د پاکستان سره ایله د یوې میاشتې د درامداتو پوره کولو لپاره د زرې مبادلې ذخیره پاتې ده. پاکستان هیله لرله چې تیر کال د نومبر میاشت کې به ورته د ایم ایف لخوا د 1.1 ارب ډالرو فنډ جاري کړي شي، خو نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف د نورو ادایګانو مخکې ځینې شرطونه لګولي وو. ایم ایف د پاکستان څخه تمه کوله چې هغه به داسې بجټ وړاندې کړي چې د ایم ایف د پروګرام سره سمون ولري، او ورسره دا غوښتنه هم کوله چې د ډالر نرخ به د خلاص مارکیټ خوښې ته پرېږدي او د محصولاتو او لګښتونو ترمنځ د 6 ارب ډالرو فرق ختمولو لپاره به ګامونه پورته کړي. د پاکستان لپاره د ایم ایف نماینده ایستر پیریز خبري ادارې رایټر ته ویلي، د ادارې مسؤلین د ثبات پر ځای ساتلو لپاره پالیسیانو باندې د پاکستانی چارواکو سره خبرو کې بوخت دي، خو وایي چې پاکستان د مالی کال 2023 په بجټ کې د محصولاتو د جال پراخولو فرصت د لاسه ورکړی دی. د ایم ایف نماینده ویلي، د ټیکسونو د بخنې نوې سکیم د ایم ایف د پروګرام د شرطونو او د ښه واکدارۍ د ایجنډې خلاف دی چې زیان رسوونکي مثال جوړوي.
د حکومت سره لږ ډیره د ډالر ذخیره وي، او زما په خیال حکومت له د سادګۍ لپاره هم ګامونه پورته کول پکار دي. د دې ترڅنګ باید چې برآمدات زیات کړي، موږ له د جدت اړخته هم تک پکار دي، او د پیسو ګټلو نوې څانګې هم پیدا کول ضروري دي.
د ایم ایف د استازي وینا وه چې د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف چارواکي د بجټ منظورې مخکې د پاکستان د حکومت سره کار کولو ته تیار دي. دا ښایي د پاکستان سره د ایم ایف پروګرام د ختمون څخه وړاندې د بورډ د نهمې ارزونې بچ کولو مقاله هم په لاس کې موجود ده. د پاکستان حکومت په سملاسي ډول ایم ایف د تازه بیان ته کوم غبرګون نه دی ښودلې، خو له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلو چې مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال په وړاندیزونو کې ځینې ګامونه د ایم ایف د مشر لخوا د فنډ منظورې په اړه د باورونو وروسته پورته کړي دي. د وزیر اعظم وینا وه چې د پاکستان په اړه به د ایم ایف نه هم جایزه هم په دې روانه میاشت کې منظوره شي، او له هغې سملاستي وروسته به د ایم ایف بورډ لخوا هم د دې منظوري ترلاسه شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو بیا هم د سیمې ولوریتا او د اقتصاد په تړاو یو بل ریپورت دی چې هم د اقتصاد سره تړاو لري او د پېټرولیم د شوبې سره تړلی. پېټرولیم په شیل پېټرولیم په پاکستان کې خپل د سټاک اکسچینج شیرز لا سرمایه کاری د خرڅولو اراده څرګنده کړې ده. د کمپنۍ د خپلې فیصلې په اړه د ونډو بازار چارواکو ته د یو لیک د لارې خبرداري ورکړې ده. اقتصاد پوهان وایي چې په هیواد کې د معاشي یا اقتصادي او سیاسي اړیګړي یا ګډوډۍ په وجه بهرنی سرمایه کاری ډیره کمه شوې ده، او کمپنیانې خپل کاروبارونه کوشش کوي چې ډیر زر بند کړي. تفصیل یې صدر راځي چې د عثمان خان په ریپورت کې واورو.
د معاشي چارو کارپوهان وایي د یوې ملټی نیشنل کمپنۍ لخوا د شیرز خرڅولو ګام سنوي خبره نه ده. البته پاکستان کې د بی باوره کاروباري مارکیټ لکبله کمپنۍ اندیښمنې دي، ځکه چې نړیوالې کمپنۍ په ډالر کې کاروبار کوي او د هغې ارزښت ورځ تر بلې پریوتو لور ته روان دي.
او شیل کمپنی چې نه هغه ټول ترانزیکشن په ډالر کې کوي، نو د دې ډالر انسټیبلیټي د وجه نه هم یو لوکل انویسټر هم خرابېږي. لوکل انویسټر ته هم نقصان کیږي، خو انټرنیشنل انویسټر ته هم ډېر زیات نقصان کیږي. زما په خیال د شیل چې ټولو نه غټه وجه نه هغه ډالر انسټیبلیټي د وجه نه دوی دومره.
شیل کمپنۍ روان کال د مارچ په میاشت کې یو ریپورت کې ویلو چې کمپنۍ په کال 2020 کې د 0.4 ارب روپو د ګټې په مقابل کې د کال 2020 د دسمبر اخیری نیټه پورې ختمیدون کې کال کې د 0.3 لک روپو تاوان کړي. کمپنۍ دا راز لیکلی دي چې تیر کال په کلیز بنیاد په کاروبار کې د 0.2% اضافي باوجود کمپنۍ نقصان کړي دي. اقتصاد پوهان وایي شیل کمپنۍ چې د بجټ وړاندې کېدو سم د سکومه فیصله وکړه دا ډېری معنی لري. وایي امکان دی چې ملټی نیشنل کمپنۍ دا غنی چې د پاکستان کلیزه بودیجه د خساري ډکه ده، او په داسې حالاتو کې به معاشي وضعیت نور خراب شي.
خو کی دی شي پوسیبلیټی دغه دا چې دوی چې گورنمنٹ څخه کم بجټ پیش کو، می بی دی آر ناٹ ویری کانفیڈنٹ چې دا بجټ با ډیر زیات یوزفل وی پاکستان اکانومی دا پاره یا اکانومی کې سٹیبلیټی راولي، او دوی دا ایکسپیکټیشن لس لگ ایکسپیکټیشن ساتي چې دا ډالر به کنټرول شي او دا اکنامک کنډیشن به کی دی شي دا بجټ به دا امپروو نه کی چې دا شیل پټرولیم چې بزنس دی دوی هغه دا پاره پروفیټیبل پاتې شي.
تیرہ میاش د ایشین لائٹ انٹرنیشنل د یو رپورٹ تر مخه په پاکستان کې کارکونکو ډیری نړیوالې کمپنۍ او کارپوریشن د کاروبار په حق لا د نوو ادارتي خندانو لوجې ډیری بی آرام دي. د رپورٹ تر مخه د نړیوالو کمپنو ته تر ټولو لوی ستونزه د زری مبادلې د انتقال او خصوصا د فوریکس ایکسچینج سخت ادارتي واک خودلې شوې دي، او لدې ستونزو لوجې د کمپنو حکومت پاکستان ته تیر سو میاشتو کې په خپل فعالیتونو کې رامنځته شوې ستونزو په اړه سو سو واری خبرداري ورکړې. ایشین لائٹ انٹرنیشنل په خپل رپورٹ کې سیمنز پاکستان، پراکٹر اینڈ گیمبل، اوریکل سروسز، آئی بی ایم پاکستان، میریٹ ہوٹل، ٹرائی کمپنی خودلی چې په پاکستان کې د خپل شرکتونو درولو په سمجیدګۍ سره غور کوي. عثمان خان، وائس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د امریکا غږ دیو د ګرانو لیزونکو او اوریدونکو ستاسو د ملتیا څخه مننه کوو. شرا سره په پروګرام کې امالیاس تاسو بیا یو بیا هم د پښتونخوا ولوري ته چې شيري چې بجلی، ګیس، زراعت، سیل، مدنیات، هر څه پریوانه دي او ځوانان د سوبي او هواد په اقتصاد کې لوی او غوره رول لوبولې شي. خو اقتصاد په هانوې چې د دې ټولو لپاره د دې ټولو مدنیات تو څخه د ګټه اخیستو لپاره لارې چارې لټول وی. په دې حق له پسواد کې په ملکند په هنتون کې دوه ورځنی ورکشاپ هم شوی دی چې ګډونوالو ته پکې مشورې ورکول کیږي او لارښوونه کیږي. راځي چې تفصیلي درشد مومند او ریاض حسین په ریپورت کې په ګډه وګورو.
دا دورغنې د ستورا د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه سواد کې د ملکند په هنتون لخوا تابع کړی شوی و. په دې غونډه کې په خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه شمالي سیمو کې په اقتصادي چیلنجونو بحث وشو او دا چې دغه سنزو د حل لارې ولټول شي.
ایون زمونږ د سواد چې سونه میوي دي یا زمونږ د علاقو چې سونه میډیسنل پلانټس دي، د دې سره سره زمونږ منرلز ریسورسز دي، هغه کی ویلیو ایڈیشن څنګه کولای شو، یاد اغه د ایکسپلوریشن، یاد اغه د راويستو د کانکنۍ نوي طریقې څنګه موږ راوستي.
په غونډه کې دا خبره مخې ته راغله چې خیبر پښتونخوا په صوبه کې ګڼ شمېر مادینیات لري او د بیلینا علاوه په صوبه کې د ګیس، تیل او قیمتي کانو خزاني موجود دي. خو د بدمرغه په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ او سیلابونو له وجې اقتصاد ته نقصان رسی او بیا په حکومتي کچه هم دې ته پاملرنه نکېږي. په هانوایي په خیبر پښتونخوا شمالي سیمو کې سیلګري یو بنیادی حیثیت لري او په تیرو وختونو کې ترهګرۍ دې ته نقصان رسولې او اوس یو ځل بیا په دغه سیمو کې د ترهګرۍ د زیاتوالي له وجې د خلکو په تجارت جن او جواک بد اغیزې کیږي.
تاسو پته را چې کله بلټین سیوا نو خاص کر ملکن ډیویژن دا غي ټارګټو، نو په ملکن ډیویژن کې موږ د وژو ټوریزم نو ختم شو، مکمل ختم شو، بلکې خلکو کړي کړي وي دوه فلر خبره خلکو خپل کورونه پریخو. موږ په دوی ټوریزم زیرو په ټایم کې زال ساته کال چې کله د بلټین سیوا دا غي نه پس په تیر دوه کالو کې 18 ملیون یعنی 1.8 کروڑ ٹورسٹ پر ریکارڈ راغلی دی، چې پائے کې دو دنیم ذرا فرض ٹورسٹ هم شامل دي. د دې علاوه دا خود ریکارڈ ٹورزم دی، ان ریکارڈ هم په ملیونز کې راغلی دي.
په غونډه کې ځوانانو او پوهانو اقتصاد ته پراپیخ چیلنجونو بحث وکړو او په ټوله صوبه کې ځوانانو ته مخ ستونزې هم رابرسېره شوې. پوهانو وویل د خیبر پښتونخوا تعلیم یافته ځوانان په صوبه کې د ځایي وسایلو باوجود په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي او په صوبه کې د صنعت د کمی له وجې د پوهنتونونو څخه زده کوونکي ځوانان د روزګار په لټه کې نورو صوبو ته ځي. پوهان وایي ځوانان هم هنري زده کړو ته اړتیا لري چې د جدید دور د چیلنجونو مقابله وکړي.
ځوانان چې کوم دي هغه رنګ سکل نه دي کوم چې په انټرنیشنل مارکیټ کې پکار دي، کوم کې نېشنل پکار دي. نو اوس خو ډېری یونیورسيټي جوړې شوې د ملکن سیمه کې، سونه یونیورسيټي دي اوس. نو کوشش دا دی چې د ځوانان خپل هم ډېر مهنتيان دي، خو کلک هغوی په دغه سافټ سکلز باندې کار وکړي کوم چې د مارکیټ ډیمانډ دي په هغې باندې کار وکړي. نو زما په خیال چې د دې مستقبل به روښانه وي، خو پراپر رهنمایي غواړي، لږ محنت غواړي او لږ چې کوم دي نو دا هغوی ډایرکشن خود غواړي.
صوبائی حکومت پورستو کی ویلی چی مرکز تا د بجلی پمت کې 600 ارب روپے پوری دی. سیلنی وای خیبر پختونخوا 50% گیس او تیل هم پیدا کوي خو د هغې رایلټی صوبې ته نه ملاویږي او بیا په صوبه کې د تیلو د صفا کولو یوه کارخانه هم نشتا. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا ملکن.
دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د امریکا غږ دی. ودا تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه ګوري او اوري. د ملګري څخه مننه کوو. نو ریپورتونه هم لرو هیله لرو چې را سره تر پای مل پاتې شي. بیا هم سود پاکستان ملوري ته چیرې چې قضایي کمیشن د پیښور های کورټ د چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ټاکنې منځوري ورکړې ده. جسټس مسرت هلالي څوک ده؟ د هغه ژوند او کار په اړه نور تفصیل زموږ همکار یو د ډیوی خبريالې سادیا قاسم شاه او هاشم علي په دغه ریپورت کې ساسو لپاره راغون کړي. راځي چې په ګډه سره وګورو.
تیره میاشت جسټس مسرت هلالي د خیبر پختونخوا په تاریخ کې د پیښور های کورټ لومبه خزینه جج اعزاز ترلاسه کړلو او تیره ورځ د جسټس مسرت هلالي نوم د پاکستان جوډیشل کمیشن متفقه رائے سره د پاکستان سپریم کورټ ججای لپاره منځوري سره هغه یو ضربیا د صوبي سره تعلق لرونکي د سپریم کورټ لومبه خزینه جج اعزاز هم ترلاسه کړلو. د پیښور وکیلان د هغه په دغه اعزاز ترکه فخر کوي.
دغه سی فیمیل او میل مونږ ټول لغیته خوشحالي مونږ په ډیر زړه د کومه خوشحالي چې زمونږ د ریسوبې نه فرست زنانه لاړه او هغه ته کې اغي سپریم کورټ جج تعینات شو. نو دغه چې کوم د انټایر افورت سو د ټوله ژوندګي نو دا دغه لپاره یو زبر دا ویم چې ان پرېسیډنټډ دی او سو کې نشي دغه کولی به دا صرف د مسرت بي بي خپل کریکټر دی دایو حیثیت ته شغله د مکمل تعالی ورکو.
دوش پیته کلن جسټس مسرت هلالي پیښور کې زیږیدلې او د پیښور په هنتون خیبر لا کالج نه د قانون ډیګری اغستونه پس کال 1903 کې ځلی عدالتونو کې وکالت شروع کړو. په کال 1908 کې پیښور های کورټ او بیا کال 2008 نه سپریم کورټ کې وکالت شروع کړي. وکالت سره سره هغه د پیښور های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشنز کې هم بیلو بیلو عہدو باندې فعال پاتې شوی دا او د بولډ لیډی یا د باتوري خزی په توګه یادېږي.
کله چې موږ پریکټیس ترالو نو موږ دا خبره به موږ اورېدو چې بولډ لیډی وا او د سیوا ټول مطلب فیمیل لپاره منډه تړلې او کله چې بیا جوډیشری ته لاړه نو اسپیشلی فیمیل لپاره ډیر هغه پروټیکټ کول اپورچونټی به ورکول گائیډ لاین به موږ ورکول او موستلی چې موږ اپیر کې غم نو زه ډیر کمفرټ فیل کې فیل کوم او ایکولی هغه زیدانه چې ډیسپایټ اف د فیکټ چې دا میل دی دا فیمیل دی ایکولی هغه کوي او ډیر اونر خبره دا چې دا سپریم کورټ ته الیویټ شو لاړه.
په کال 2001 کې د وکیلانو تحریک لپاره هم هغه فعال پاتې شوی. تردا چې خپل هم ماته شوی وا خو دغه تحریک کې هغه په شاشه وینوه.
کله دلته کې د ډی پی سی مخیته په لتیب لالا باندې د امریت خلاف احتجاج کې چې کوم بکترمن دغه په خپل باندې راغو د لتیب لالا خپل باغی کې ډیمیج شو او هغه ماته شو. نو ټول وکیلان چې لتیب لالا ریسکیو کل او غی ځان سره بوتل هاسپټل ته نو دا فرست لیډی و مسرت بیبي چې دوی د دغه چکم بکتر بندو داغی مخی داغی ادری دل او غیب آلتانه کم پلاس پورت کانی ورتلو که پلاس پورت خخت ورتلا اغی برا غشتل او دا امریت خلاف پی پاگ بکتر بند بانده دا گزارو نکولو او نرا لیڈی وچی آغا آغا آغی آغا سلسرم جاری سات.
جسٹس هلالی دیر اهدو بانده دلومبی خزی په حیثیت کار کول ریکاردو نلالی. هغه دا صوبی رومبی خزا ایڈیشنل ایڈوکیت یا سرکاری وکیل پاتی شوی تو صوبی ماحولیاتی ٹریبیونل مشر پاتی شوی دا او په صوبی کې د کارکونکو خزو د زورونو مخنیوي لپاره کارکونکو کمیشن لومبې صوبایي محتسب په توګه هم کار کړي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
خبرونه دوام لري. ګرانو لیدونکو اوریدونکو، یو مرکه غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې شریک کړو چې په پاکستان کې پیژندل شوې د بشري حقوقو فعالانې ګلالی اسماعیل او سبا اسماعیل دلته په امریکا کې انټرنیشنل هیومن رائټس په برخه کې خپل ماستری ترلاسه کړه. دوی وایي چې په ډیرو بدو حالاتو کې دوی مجبور شو چې د پاکستان څخه ووزي، په داسې حالاتو کې چې پلار یې بندي شوی هم وو، خو دوی دلته خپل زده کړې ترلاسه کړي او په دې باندې ډیر ویاړي. دوی ژمنه کوي چې په سیمه کې به د خپلو خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په پالیسیانو باندې هم کار کوي. راځي چې نور تفصیل یې په مرکه کې په ګډه سره وګورو.
ګلالی او سبا، ستړي مشه، ډیره مننه تاسو د وخت را کولو څخه او ډیره زیاته مبارکي تاسو ته وایم. خپل لوړې زده کړې مودل ته په امریکا کې سر ته رسولې دي. تاسو د مهال څه احساسات لرئ؟ ګلالی، اول به تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو احساسات څه دي؟
زړه راځه خوشاله يم چې دلته د ډنور یونیورسيټي یو ډېر ښه انټرنیشنل سکول دی، جوزف کاربل سکول اف انټرنیشنل سټډیز ورته وي. البته نو ما سبا په انټرنیشنل هیومن رائټس کې خپل ماسترز ډیګری مکمل کړله. زموږ لپاره، زموږ مور پلار لپاره دا ډېر خوشاله ایز ده، ځکه چې تاسو خبرې چې به موږ باندې سمره سخت تیر شولې کوم حالات کې زه امریکې ته راغلم، او په یو داسې وخت کې چې کله ریاست کوشش کول چې زه ژوندۍ هم نشم، په داسې وخت کې ژوندۍ پاتې کېدل او بیا دلته راتلل، خپل گروث سبق دلته ویل، دا موقع حاصلول، نو دا یقینا زما د پاره، زما د کوروال د پاره دا ډیر خوشحالي خبر ده. موږ ډیر خوشحاله یو چې دا ډیگری موږ حاصل کړم.
بالکل، سبا په دې به هم غږی ګو چې تاسو اوس چې دا رسمي تعلیمي زده کړې متلاسه کې اوس به تاسو نور څه کوي؟ خو کدا مهال دغه مرکه یا انټرویو یو عام تن ګوري، هغه تن چې هغه کله هم خوانځي ته نه دی تللی، یا داسې و میرمن چې هغه په کور ناشته وي، هغه به څنګه پوهیږي چې د هغوی د حق وایلیشن شوی دی یا سرغړونه شوی ده؟ داسې څه دي چې هغوی ته به د هغې نه پته لګي چې د هغوی حقونو وایلیشن کیږي؟ کدا له غونډې تاسو تشریح کوي؟
مننه زما په خیال چې یو خو سبق مونږ کوم په انټرنیشنل هیومن رائټس کې، وي خدای نه مخکوم په پښتنو په وطن کې شل کاله ما کار کړی دی. ما او سبا خصوص سره جنکو سره د هغه تعلیم حق باندې، د نور انساني حقوق باندې، نو یو څه چې کوم ما زده کړی دی هغه دا د خپل کار کې چې خصوص ته دا پته لګیږي چې د هغه سره ظلم کیږي، هغه سره زیاتی کیږي، د هغه حق تلفي کیږي. زیات تر دا هغه کې کیسز کې خو ستپتی مونږ چې کله خپل کار شروع کو، آی ټی ایم کې زموږ عمر ډیر کم وو. آی ټی ایم کې مونږ لا سکول کې سبق وی، مونږ نه هم لسم کې چې کله مونږ خپل انساني حقوق کار شروع ک، آی ټی ایم کې مونږ وی چې لکه مونږ ډیر ینګ ور، مونږ وی چې مونږ ټول د جن کای درایو ځای شروع غټ تحریک د جوړ کو د پدر شاهي او د ظلم ذاتی ختمول لپاره، چې مونږ کله جن کو سخت لو مونږ ورته چې راځي رایو ځای کې ګو چې د ظلم د خوځو خلاف چې کوم د ظلم او جبر نظام دی دا ختم کړو. مونږ په کدل شخصي جن کای به یری دلی چې مونږ سر برایو ځای کې دلی، نو زمونږ ځان کې بدل راتل کې نه چې دته پته نشته چې دای حقوق څه دي، ځکه د نه را مخ کیږي. نو مونږ چې خپل کم تنظیم شروع ک، مونږ دا غي نوم کې خدا اویر گرلز، یعنی جنکای آگاه کول، د جنکود آگاه کول تنظیم مونږ شروع ک، او چې څومره مونږ مخ کې کار کوو مونږ ته پته لري چې خلکو ته خپل حقوق پته، خلکو سره کله ظلم زیاتې کیږي خسته هغه پته. صرف مسله دا راځي چې آی اواز اوچتول په یو معاشره کې څومره آسان کار دی.
ګلالی، څنګه تاسو په خپل هم ویل تاسو په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره ډیر کار کړی دی، یو تکړه مبارزه چې په پاکستان کې پیژندل شوی څېره همدارنګه سبا، تاسو د خپل کارونو لپاره جایزې هم ترلاسه کړې دي. خو که دې ته وګورو چې دغه ډیګري چې تعلیمي رسمي زده کړې دي، دا به ستاسو هلو ځلو کې څه بدلونونه راولي؟ تاسو اویر ګرلز اداره یا اورګنایزیشن هم درلود او همداراز تاسو تجربه هم ډیره لرئ، خو دغه ډیګري به څه بدلون راولي ستاسو په دغه هلو ځلو کې، تاسو څه ګڼئ؟
سره چې کوم دین اوس مونږ چې کوم سکلز از د کرلو چې څنګه مونږ دلته کوم مونږ ډیګری واغستله، نو هغه سره به مونږ اوس دا کو چې مونږ کوم خپل هغه کار دی هغه به مونږ کنټینیو کولی شو. او بل دا چې کوم زمونږ مقصد دا و چې دی ډیګری په وجه مونږ چې کوم هغه لوکل وایسز دی، نو هغه مونږ ګلوبل پالیسی سرکس کې هغه مونږ کنیکټ کړی شو، مونږ دی تحقیق وکړلی شو، او چې کوم هغه تحقیق چې کوم کې لوکل اوازونه برابر هغه کې شامل وي، او هغه چې کوم پالیسی ډسکشن ڈسکشنز وی یا چکم زمون د ملک د پارا او اغه سینی د پارا چکم پالیسیانی جوړیږي اغه زیات تر پالیسیانی هم په دې ملک جوړیږي نمو اغه پالیسیانی څنګه اثر انداز کو پداسه طریقې سره چې پای کې د لوکل اوازونو او د خزو اواز په اغه کې پوره پوره شامل وي نو زمون همدغه د چمغه ودا ډیگری هم په دغه طریقې سره استعمالو چې موږ نور تحقیق کوو موږ ریسرچ کوو موږ کوم چې لوکل وایسز دي او موږ د ګلوبل پالیسی ڈسکشنز کې انکلود کوو
مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړلې
او بیا هم مبارکي تاسو وایو
ډیره مننه
ډیره مننه
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زه د یو بل بهرنی ریپورت ولورته د هند لومړی وزیر نریندرا مودي د جون په 28مه نیټه له واشنگټن څخه رسمي لیدنه وکړه رسمي لیدنه کوي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې امریکا او هند د مهمه ټکنالوژي په برخه کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده د امریکا غږ د مات ډیبل راپور از موږ همکار مجاهد جواد تاسو وړاندې کوي
د هند لومړی وزیر نریندرا مودي په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژي د پراختیا او جوړیدو پر هڅو خبرې وکړې له جنرال الیکټریک سره به یو داسې تړون هم وشي چې د هند د پاوز لپاره ماشینونه جوړ کړي سپین مانی وای له دغې لیدنې سره به د دفاع پاک انرژي او فضا په برخو کې د ټکنالوژۍ ستراتیژیک شراکت پراخ شي دواړه حکومتونه کوښښ کوي چې د ټکنالوژۍ په نړیوال ډګر کې د چین د اغیز مخه ونیسي مودي چې نه کاله مخکې د هندي ساخت یا انډیا میډ انګیزه راپورته کړې وه زیار باسي چې هند ټکنالوژي او تولید په کور بدل کړي
په تیر وخت کې داسې برخې وې چې هند په تولید کې په نړیواله کچه بریالي وو خو هغه د ګوتو په شمار او له یو بل څخه لیرې وې
روسو وای د ودانیو کمزورتیا او په دولتي کچه د قوانینو بار دغه ودا اغیزمنه کړی ده
که تاسو له هغه تولیدونکو سره خبرې وکړئ چې پیژنې نو هغه برښنا ته اړتیا لري او بو ته اړتیا لري هغه اړتیا لري چې په اسانه په قوانینو پوه شي او دا ټول هغه شیان دي چې د حکومتونو لخوا کنټرولېږي
They feel like
hey das ehsas tali la ka waqt che muhim ne bi dir ugat bakh nisi che wa proja bash pad shi
د بنجینګ امریکایي کمپنۍ له هند سره د تولید په برخه کې معاملې لري خو هغه داسې احساس کوي چې هند ته لا اوګدا لار پاتې ده چې د قیمت او تیزوالي په برخه کې له چین سره سیالي وکړي
چین بیا داسې دی چې پروژه تر لاسه کړي نو بیا زر تر زره بشپړ کړي
خو سیاسي فشار او کورونا په چین کې هم بدلون راوستي د رويټرز خبري ادارې خبر ورکړي چې د فاکس کان کمپني چې د اپل لپاره آیفونونه جوړوي په راتلونکي کال کې د هند په کرناټاکا ایالت کې یو نوې کمپني پرانیزي چې ورسره به 500,000 کسانو د کار پیدا شي په دغه هیواد کې د اپل دوه لومړني سټورونه هم ډېر په تلوسې سره پرانستل شول راسوای دابا د هند انجینری د برخې پانګ بچې ل دغه هواد سره مرسته کوي چې پر مخ لاړ شي
که
دای سي تاسو ډیر څنګه وروینه چې هند د ټکنالوژي او انجینری په برخې کې زیات څه تیاروي د دې خبرې تایید پدې کوي چې هند د پراختیا ډیزاین او چړنې په برخه کې ډیر ښه دی
د هند نفوس اوس له چین څخه زیات شوی خو د ټکنالوژي او تولید په برخه کې برتري تر اوسه هم هغه کار دی چې د پرمختګ په حال کې دی مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگټن ډي سي
د نېټو سیکرټري جنرال ایانس ستولټنبرګ د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي دی چې په اوکراین کې روانه جګړه دا اخکاره کوي چې د دې هیواد سره ملګرتیا او ملاتړ ته دوام ورکولو ته اړتیا ده د نېټو مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د اوکراین صدر وایي چې روس نن هم پر ساحلي خار اوډیسیا باندې بریټ کړی دی راځي چې تفصیل یې د نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې وورو
د نېټو سیکرټری جنرال برسلز کې خبري اعلان ته ویل چې ترسو د اوکرين مرست روان وی او جنگ ځپلې هیواد دفاعي بریتونو کې کامیابی ترلاسه کوي هم هغه مربا په روسی صدر ولادیمیر پوتین فشار زیاتی کی چې د خبرو میستکینی هغه ویلي اوکرين د روس په ضد په جګړه کې ډېر کامیابی ترلاسه کړې دي
Ukraine has launched a counter offensive what we see
اوکراین د روس خلاف د خپل جوابي بریدونو تر پیلولو وروسته چې له اوږدې مودې کمه کېده ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او په سخته جګړه کې خپل نیول شوی مځکه بیرته له روسي ځواکونو آزاده کړې ده. دا د اوکراینی پوځیانو د همت، زړورتیا او مهارتونو وجه ده، خو یوه وجه دا هم ده چې د نیټو متحدین له څو میاشتو راهیسې د اوکراین ملاتړ کوي، هغه هم د جګړې په میدان کې بدلون راوستی دی.
د امریکا په مشرۍ د اوکراین د اتحادیانو د 500 غړو هیوادونو بیل غونډه هم د نیټو په هیډ کوارټر برسلز کې کیږي. دغه غونډه ته د وینا په وخت د امریکا د دفاع وزیر په خپلو اتحادیانو غږ وکړلو چې د روس د حملو مخنیوي لپاره دی د ژور دفاعي نظام بندوبست وکړي.
تیرونه امریکا د اوکران سره د مرستو په لړ کې د 2 بلیون ډالرو نه د زیاتو نوې پیکیج اعلان کړی دی، چې پکې پیټریاټ د هوائي دفاع نظامونه د 1.5 ملي میټر او 2.3 ملي میټر د توپخانه ګولې، میزایلونه او نور ګوله بارود شامل دي. د دې ترڅنګ د امریکا صدر بایدن د 9 سه‌شنبه په ورځ د امریکا د وسلو د سٹاک نه په سلوختم ځل د نورو آلاتو ورکولو هم اجازه ورکړي دي.
دا اوکران سره د نیټو د مرستو د راتلونکو پاړه د رواني غونډې ترڅنګ د روس دفاع وزارت دا وکړی دی چې اوکران کې په کامیابی سره د ډرون پیداواری نظام په هدف کړی او 15 پورې ډرون یې هم راغورځولې دي. د دې ترڅنګ د روس دفاع وزیر دا هم ویلي د امریکا 15 هیماز میزایلونه هم په هوا کې ناکار کړی دي. د اوکراین پوز هم د روس د کروز توغندی او د شلو پورې د ډرون بریدونو د ناکام کولو دا وکړی ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په اوډیسا کې د روس د تازه میزایلی بریدونو تصدیق کړی دی او غوښتنه یې کړې ده باید د روس د میزایلی نظام د پیاوړ کېدلو درسد مخونی ولې شي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ډی سی.
او دا مهال دی یو بل بهرني ریپورت ولوري ته چې اسرائیل او چین له تیرو 150 کلونو راهسي خې اړیکې لري، خو په دې نن سبا ورځو کې امریکا په اسرائیل فشار یا ټینګه اچولای دی چې د چین سره خپل اړیکې ختم کړي، ځکه چې د چین سره په خپل د امریکای اړیکې دا تاوتریخوالي اخکار دي. راځي چې د بختور شاه څخه نور تفصيل په دغه ریپورت کې په ګډه وګورو.
د اسرائیل په حیفا خار کې روانه دغه بندرګاه په ورستیو کې د چین او اسرائیل د شریکو منصوبو ځنې یو ده. د چین کمپنیانی په تل ابیب کې د ریل ګاډو په یو نظام باندې هم کار کوي.
نن سبا چین په نړۍ کې د آبادی په مت کې تر ټولو وړاندې دی. چین د دې جوګه دی چې خپل پوها، علم، انجینران او کارکونکي نړۍ ته ولیږي او اسرائیل د دې نه درنې ګټې اخیستې دي.
چین د یورپی یونین او امریکای نه وروسته د اسرائیل تر ټولو لوی تجارتي ملګری دی، خو اسرائیل مجبور دی چې د امریکای له وجې د چین سره ځینې اقتصادي لوزنامې ختم کړي، ځکه چې د امریکای د چین سره اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. اسرائیلی څېړونکو وایي اسرائیل ته د چین سره د خپل اړیکو ختمولو لپاره ډېرې لارې هم ندي ورکړل شوی.
پر اسرائیل د امریکای له خوا دباو دی چې له چین سره د ټکنالوژي او آبادکاری په مد کې همکاري ختم کړي او د دې دباو د نتیجې ښکار کېدل پیل شوی دی.
په داسې حال چې چین په منځني ختیځ کې زیاته پاملرنه خپل تجارت ته کوي، خو په وروستیو کې په سیاسي میدان کې هم قدم ایښی او د سعودي عرب او ایران ترمنځ سفارتي اړیکې بیا سمې کړې دي. د ایران سره د نږدېو اړیکو او د فلسطین د دریس په ملاتړ اکثره اسرائیلي مشران د چین نه خوشاله نه دي، خو ځینې څېړونکي وایي د چین سفارتي هڅونه ټولې سیمې ته ګټه رسیدلې شي.
دا سجر کم لیدل شوی چې په منځنی ختیځ کې یو بې پلاو قوت خبرې وکړي چې نه د اسرائیل ملاتړی وي او نه د ایران، نه د سعودي عرب ملګرتیا کوي او نه د مصر. دا یو داسې بې پلاو ملک دی چې د منځنی ختیځ د ملکونو سره د برابرۍ په اساس اقتصادي اړیکې غواړي.
څېړونکي پاین زیاتوي چین داسې واحد ملک دی چې د اسرائیل او ایران په منځګړیتوب کې پرې دواړه فریقه باور کولای شي. بختور شاه، Voice of America, Diwa, Washington, D.C.
او دا محل دی یو بل مهمه ریپورت ولوري ته زوچې د سیمې سر تړاو لري. سیاسي چارو پوهان وایي چې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په موجوده وضعیت بحث لپاره رابلل شوې درې ورځنۍ غونډه د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه کیدای شي. دوی وایي چې داسې غونډه ته طالبانو رابلل د دې لامل کیدای شي چې د افغانستان موجوده واکمنو او د نړیوال ټولنې ترمنځ د هغو علتونو حل لار ولټوي چې د کوم لکبل چې دواړه اړخونه د یو بل سره تعامل نکوي. راځي چې تفصیلی واورو د عبدالرزاق په دغه ریپورت کې.
سیاسي چارو شنونکو د افغانستان په تړاو تر سره شو نور غونډه په پرتلا د ناروی په اوسلو خار کې د افغانستان په وسنو ستونزو د باس لپاره جوړه شوې رسته غونډه زیاته مهمه بولی. دی وای دا سړول غونډه چې طالبان پکې ګډون وکړي د هاغو علتونو د حل لارې راوستلو لپاره اسانه پیدا کولې شي. د کومو لوجې چې د نړیوال ټولنې او د افغانستان موجوده واکمنو ترمنځ واټن سیوا کیږي.
د افغانستان د اسلامي امارت استاد و هم هلته له یو زیرو سره تللی تر څو نړیوالو ته هم دا ورکی چې په خپل هغه فرمانونه کې چې د خزو د حقوق او د نجونو تعلیم تحصیل پکلې ساده کړي نرمشنه راولي تر څو نړیوال هم وکړي چې د افغانستان په اسلامي امارت خپل باور زیات کړي او دوی سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکه ډیری کې دا هم د افغانستان د خلکو او د سیمې د وادو او د نړیوال ټولنې په ګټه کېدل شي.
د اوسلو د ازادۍ انجمن درې ورځنۍ غونډه د افغانستان او طالبانو د پلاوی په ګډون د بیلابیلو هیوادونو د استازو او مدني فعالانو په حضور کې د جون په 14 د ناروی په پلازمینه کې پیل شو. د طالبانو د بهرانو چارو وزارت زینو سیمایزو رسنو ته په دې غونډه کې د خپل حکومت د استازو شرکت کولو تایید کړي. د ویوې د خبر تر مخه د افغانستان د ځواکمنو خزو اصلي غورزنګ د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د ګډون په حق لا ویلي چې په غونډه کې د طالبانو د استازو بلنه د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو میثاقونو او د بشري حقوقو د کنوینشنونو خلاف عمل دی. سیلونکي وای د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل رامنځته کیدو او د افغان ولس د سیاسي او اقتصادي مسلو حل کولو لپاره داسې ډول غونډي جوړول ډیر اهمیت لري.
افغانستان حواله سره داسې هر قسمه غونډه چې کومه دا ویلکم کول پکار دی وغه اهمیت لري. ای وجدار چې افغان طالبان د انټرم ګورنمنت کې چې کوم دا موجوده سیټ اپ د افغانستان کې نو دا خو پر رسمي توګه نړۍ تسلیم کړی نه دي. تر سوچي په رسمي توګه نړۍ تسلیم کړي نه وي نو د افغانستان ریاست ته د ملکونو روزګار تګلارا پالیسی سفارتخانه دا ټول سيزونه نشي کېدای.
او افغانستان کې د میرمنو د حقونو ځینې فعالان د نورو غونډو په سیر د اوسلو غونډې نتیجې ته خوشبینه نه دي. دی وایي که نړۍ غواړي چې د افغان میرمنو حقونه دي خوندي کړی شي نو دې لپاره به دوامداره پروسه ترسره کول وي.
افغانستان کې د خصو او د جنو وضعیت داسې وضعیت کې دی چې اصلا د هر ورځې په تیریدو باندې کومه هیله چې وي هغه هم افغان ښځو د لاسه ورکوي. او البته زما په خپل شخصي نظر باندې او اکثریت هغه برنامې چې موږ تعقیب کړي د اوسلو مجلس ته ډېر زیات خوشبینه اوسو په دې اساس باندې چې څرنګه چې نور مجلس دی یو لنډ مدت لپاره دی شو او بدون د دې نه چې کومه نتیجې ته ورسېږي مجلس ختم شو او ورو دغه موضوع
د خامشي خدزي. او افغانستان کې د واکمنې دوه وروستو طالبانو د جنکو په تعلیم او په ان جی اوز کې د خزو په کار بندیز لګولې چې په نړیواله کچه ورته سخت خبرګون خود لیکيږي. خو طالبان د هواد داخلي مسائل بولی او وايي باید د موضوعات د سیاسي ګټو لپاره ونه کارول شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو کوچنی اختر تیر شو او اوس بیا لوی اختر را رسیدل. په خیبر پختونخوا کې د لوی اختر قربانی لپاره د سارو منډي یوار بیا آبادی شوې دي. چیرته چې غویان او میخي څاروي د خرص لپاره راوستل شوې دي. خو سخت کال په څارو کې د لمپی سکن او کانګو وایرس ناروغتیا غانی ګډی شوې دي. د سپاهکل چې ماهرین یا روغتیا پوهان په دې خبره چنګار کوي چې د احتیاط نه دي کار واخیستل شي. په دې اړه یو ریپورت چې تفصیل یې په کې زموږ همکار او د دیوی خبريال ملک وقاص راغون کړی دی او تاسو لپاره تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د لوی اختر قربانۍ لپاره د سارو منډې لګېدلې دي چې پکې په زرګونو ساروي د خرڅ لپاره راوستې شوې دي. او ډېر خلک دا ځل هم په یره کې دي او وای په منډې کې د دانو مرض یعنی لیمپی سکین او کانګو لپاره ویکسین او سپری کول پکار دي.
هغه جی ډېر زیات بیماری ډېره زیاده ده، دانو بیماری د سارو کې ډېره زیاده ده. هغه چې کم دی سپری تنظیم چې کم دی هغه چاروړي دي، هغه کړې دي ویکسین هم شوې دي.
پمنډه کې ساوري اغستون کی یوگا کویناوا چې د دانو مرض یعنی لمپی سکن او کانګونا ساروي بچ ساتلو لپاره احتیاط نکار اغستل پکار دی او په هاسه توګه کورتا بوتلو نمخ کې ورته ویکسین کول ډیر ضروری دی.
ری خو خښه دي چې کورتا راتلو نمخ کې یو جانور خ اسپری او شی ویکسین ولوشي نو خو ډیر ښه خبره ده. او دلته پرچی نظام هم دی، 1500 روپیه لګري یا 1000 روپیه پرچی دی، باقی نظام خدے نظام بد نه دی.
سمرا چې لوی اختر تر روزه کمیږي نو پدا سه منډو کې د سارو پشمار کې زیاتواله راځي. په امروزه کچ زرګونه ساوري راوستل شي چې پکې ناروغه هم وي کومل چې علاج کول شي او په منډه کې د وایرس ختمول سپری او ساورو ته د ویکسین ورکول لړۍ هم دوامدار ده.
چکم سلاٹرنگ کی گئی قربانے دپار استعمالی کی پائے کہ منگ ویکسینیشن نہ کہو زکہ چے چنتا اس پتہ دا اسی اسور روز کی بعد قربانے اختر راشی نوئی کہ ویکسین کول اغا دورا اغا سو پر قوت مدافعت کریٹ کئی نو اغا پورا اغا قربانی شوی دی وجنا منگ پ قربانے سارو بانے دل تک سپریگانے کہو او سپریگانو سرم گا بیمارے کنٹرول کہو او عمدہ سے طریقہ دا ریسرچ مطابق ہم دا طریقہ دا چی دی کہ دا ٹکس چکم دی کونی سے ورتا منگوئی پختو کیا شی نہیں ورتا ہوئے نو دا دی ختم دو سر بدا بیمارے کنٹرول کی گئی اس پائے کی بیا چکم ڈیٹا تھا سو تپوس کوے نو آگے کی تقریباً 2.5 لاکھ اینیمل سی دیا ویکسینیٹ شوی دی دا سے زمونگ لگ سنگ دا اس چیک پوسٹ تل تک منگ لگو لے دے پتے چیک پوسٹ پان تیر شی وکال عمدہ سے لگے دلو بیا پمنڈو کے زمونگ سیپریٹ ال تک بیا سپرے گانے کی گئی
دستائل شوی محکمہ ماہرین دوینا ترمہا سخ کال یو وار بیا په وین سارو کې لمپی سکن ناروغتیا رپورت شوې ده. په دې اړه ولستا وینا کوي چې په منډو کې کورونو کې او نور ځایونو کې دی د احتیاط نه کار واغستلی شي او د ویکسینو او سپری انتظام دی یقیني جوړ کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ. دا مهال تاسو بیا یو د بلوچستان سوبې ولوري ته چیرې چې د کوټې ښار په وحدت کالونۍ سیمه کې پولیو کارکونکي ادا کوي چې په اوسني کمپاین کې د پولیو د ریفیوزلز یا انکاری هم یو پولیو کیس نه دی کار شوی. په کوټې کې په کمپاین کې 4,000 ماشومان واکسین شوي دي او 300 ګرځنده ټیمونو د 4 پولیسو سرتیرو په بدرګه په کمپاین کې برخه اخیستې ده. نور تفصیل یې څه دی؟ د کوټې څخه د رفیولام مندوخیل په پورت کې تاسو وړاندې کوو.
د بلوچستان صوبې د مرکز کوټه په وادت کالونی سیمه کې د پولیو کارکونکو ادا کوي چې په سیمه کې له پولیو څاڅکو یو انکاری یا ریفیوزل هم نسته. وایي چې د سیمې خلک د پولیو په اړه معلومات لري او پوهیږي چې پولیو څومره خطرناک وایرس دی. پاسمه کې پولیو کارکونکو معروخ وی وی ډیوا توای چې پټول کمپین کې اواز یو ریفیوزل ریکارډ سوی چې هغه هم وس کور سوی یا کتری ور کول سوی دی. معروخ زیاتوی چې دا د پولیو کارکونکو د هڅو نتیجه ده چې پسمه کې ریفیوزل ټول ختم سوی دی.
ہر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں تک بچوں کے منہ تک ہم لوگ
ہر ہر موسم تک عمر تیر پھینڈو کرنے پوری بھی منگ تے پولیو قطری وہ رسا ہوں وہ فادل تا دیر زیاد انکھاری یا رفیزل ہوں وہ دنیشت پر آپر دی وہ سنی دے پولیو زد کمپائن کے پردی اسی میں کے چزیات نفس لری یو آبی یو ریفیزل ریکارڈ تھا چہ ہوتا ہم اوز دے پولیو قطری ورکول سکتے
ابھی تاون کے ابھی صرف ایک ہی ریفیزل وہ بھی آج کور ہو گیا ہمارا
پابلستان صبح کے دا ریفیزل پا کمولو کی پولیس ہم دیر مہم رول لو بولی زکچی دا کوٹی پا شمول پا ټول صبح کې پولیو کمپینونه د پولیس په بدرګه تر سره کیږي. محمد نوید یو له هغه پولیس چارواکو دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پولیو ټیمونو بدرګه کوي او د فوکل پرسن په توګه په پولیو کمپینونو کې کار کوي. وایي چې پولیس له هر ګرځند پولیو ټیم سره واټونو او کوڅو ته ځي چیرې چې ماشومانو ته کترې ورکول کیږي. که څوک ریفیوزل وي یا د پولیو په کار کې خنډه چوي پولیس اوږه په اوږه د ټیمونو مرسته کوي.
دا پولیو کمپین روان دی په علاقه کې وادت کالونی، کلی دیبا، بروری روڈ، جینٹ روڈ، ریلوے کالونی د گردو علاقوں کو پولیو ٹھمونا اس کمپین شروع دے آگو سرا مج اخبل ڈپلائمنٹ کھڑے ہو پر پولیس دگا گن مینان اور سر دے اخبل نفری ور کھڑے دے آگا سم ماحول باندھے سم تسلی باندھے آگا پولیو ورکر اخبل کار شروع کھڑے دے نو ش ماحول کے شاہ حساب کتاب کے یو ش پولیو کمپین روانه ده دا مش ڈیوٹی دا مش حق ده دا پولیو ٹیم تا دا نور خلق تا مش کوٹی ورکو دا مش ڈیوٹی دا مش حق ده.
پابلستان کې اوسنۍ کمپین یوازې په مرکز کوټه کې ترسره شوی چې پکې 1300 ګرځند د پولیو ټیمونو او شاوخوا 4000 پولیس سرتیرو برخه اخیسته. په کمپین کې 4,60,000 ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوی دی. رفیع الله مندوخیل، وایس اپ امریکا، ډیوا کوټه.
او هم د روغتیا په بابا یو بل مهم ریپورټ تاسو وړاندې کوم چې د واکسین کولډ چین یا د یخوالي کچه برابر ساتلو سره واکسین نتیجه ورکوونکې وي او د ناروغو پر ضد استعمال وړ هم وي. ډاکټران وایي چې باید چې د کولډ چین خیال وساتل شي. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورټ کې چې صدام حسین تاسو لپاره راغون کړی دی په ګډه سره وورو.
تپو هانوای د پولیو واکسینو ترڅنګ د نور ځوانو غوړون کې واکسینو کول چین یا د یخوالي کچا برابر ساتل ډیر لازمی دي. د پیښور په اریګیشن کالونی په روغتیاي مرکز کې ای پی آی ویکسینیټ روای ک بجلی نه وی بیا هم دوی د واکسینو کول چین برابر ساتل شي.
دا ویکسین موږ کول بکس کې بند کو هغه سلورو غنټو نه سواله تر سلورو روز پورې هغه نه خرابيږي. بل موږ ته الیکټریک د بجلی هم سسٹم راکړ دے ایل آر راکړ چې کوم دا فریج ورته په پختو کې خلک یو مونږ ورته ایل آر وي چونکې دا نه زیات ګرمواله کې نه اخواله کې بډې کې ویکسین په کولشن باندې پراتی. مونږ سره بل چې کوم دے د سولر سسٹم سره هغه کې مونږ سره ویکسین پراتی وي.
د تیرو و دیرش کلونو راهسي په صحت محکمه کې یو کارکون کې وای دوی د واکسینو سمبالولو او محفوظ ساتلو لپاره هر ورځ د واکسینو دی اخوالي کچا او هیټ مارکر ګوري او دا خبره یقیني دا ګرځي چې آیا واکسین ګټور پاتې دي او کنه.
د سهار چرته د ټمپریچر زو نوٹ کما چې څومره ټمپریچر دی دتی آیا دا واکسین موږ سره صحیح حالت کې پاتې دي او کنه دا صحیح حالت کې نه دي. نو چې واکسین صحیح حالت کې هغه بیا موږ ماشوم ته لګو یوز کوو که صحیح حالت کې نه موږ بیا ډیمانډ کوو د دفتر نه بیا نور نوی واکسین ورو زمونږ ویکسینیشن د پاره چې دینو د لری لری ځای نه خلک راځي.
د کول باکس نه تر د ماشوم خلی پورې دوی د واکسینو د درجه حرارت ته پام کوي ځکه که داسې ونه کړل شي نو دغه واکسین بیا ماشوم ته د خطرناکو ناروغو وړاندې هیڅ ګټه نشي ورکولی.
د دې کیری را کړی شوی هغه د چکم د اسپیک ور کړی شوی هغه اسپیک کې موږ د ویکسین بند کو چکم زمون ټارګټ وي دا غوړه چکم زمون مقدار وي دا غوړه هغه کې موږ د ویکسین بند کو او هغه زمون سره تشپک غنټو پور نه خرابيږي شپک غنټو پور زمون فیډ شوی که موږ سره اکسترا بل د دې چکم د اوم د هغه اسپیک پروت هغه ورته موږ چینج کو.
د واکسینو د پاسا هیټ مارکر یا د وی وی ایم نه د واکسینو د حالت اندازه لګې دی شي. وای ک وی وی ایم د سپین رنگ نه خړ رنگ شي نو بیا دغه واکسین د هیسکار نه وی پاتې او د کولد چین د اصولو خیال ساتلو سره واکسین نتیجه ورکون کی پاتې کیدی شي. صدام حسین، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمدم. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیانه وساتئ.
خبرونه دوام لري. زو د بلوچستان صوبې ولوریتا د دوکې زلې د کویلې د یاسکرو په کان کې لتیری یوې نیمې میاشتې بند دوه مزدورانو څخه د یو مړې راوستل شوې ده، خو دویم لا هم په کان کې بند پاتې ده. چارواکو ویلي دي چې د مزدور مړې پرون ماخام راوستل شوې ده. راځي چې تفصیلي د حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې وکړو.
د بلوچستان د دوکې ضلع د کولې په کان کې له تیرې یوه نیمې میاشتې بند و مزدورانو څخه د یوه مړی پارون د چهارشنبې په ماښام راایستل سوی، خو دویم لا هم په کان کې بند پاتې دی. د راایستل سوی مزدور عبدالباقی ورور وایي دا کار یې له سرکار پرته د ځایي مزدورانو په مرسته ترسره کړی او د هغه بل بند تن د راایستلو په تمه دی. د چارواکو په وینا روان کال د مای میاشتې پر څلورمه نیټه د زیات باران له اوریدو سره د کولې یاد کان له اوبو او خټو ډک سوی او نړیدلی، چې هغه وخت هلته په کان کې دوه تنه کارکوونکي عبدالباقی او عبدالشراف د کان د نړیدو له کبله بند پاتې سوي وو. د چارواکو په وینا و 900 فټه ژور کان ته یې تر اوسه 950 فټه لاره جوړه کړې. ګمان کوي د پاتې یو مزدور مړی به هم ژر و مندی.
کیچڑ پانی اندر گیا ہوئے تو انہوں نے کیچڑ بنایا.
دا عملیات زکه ستونز مندی چې له هرې خوا څخه کان ته اوبرازی. پکان کې دننه زیات یو بو او خاطی دی. د بند پاتې کس دې هم نه دی معلوم. مونږ ته چې سرکار کوم ماشینری راکړي هغه کارو، خو نور داسې خاص ماشینری نه لرو چې وروختن معلوم کړي چې دې چرته دی. بس دا د لاس او ټیکم او مزدور کار دی، په هم دې طریقه بدا کار کوو، بل لاره نه لرو.
یہ ټیکم اور بٹ اور پیکا کام ہے، لیبر کا کام اسی طرح ہوتا رہے گا.
د ځای کارکونکو چارواکو په وینا د کولی قانونو کې داسې مرګونه پیښی زیاتره وخت رامنځته کیږي او حکومت یې په مرستو کې تل ناکام راغلی. وایي چې په کال 1903 کې د دوکې په ناصر کول کمپنۍ کې د کان د نړیدو په نتیجه کې هغه وخت اوه کارکونکو په کوله کان کې بند پاتې سوي وو، چې یو کال پس یې د درو مزدورانو مړی راایستلی وو، خو هغه نور څلور بند مزدوران له څلوېښت کال پس هم نه دي موندل سوي.
هغه
وخت یو کال لپسې کار روان وو، درې مزدوران رئیستل شوي وو، هغه سلور مزدوران اوس هم لا په الچ کې بند پاتې دي. د کولی د مزدورانو لپاره کارکونکي تنظیمونه پر حکومت او د ماینز او منرل صوبایي محکمې پر ذمہوار چارواکو نیوکې کوي، چې د کولی له ماینونو څخه په یوه ورځ کې د کرورونو روپو ټیکسونه ترلاسه کوونکي محکمې او چارواکي د کولی د مزدورانو د ژوند په خوندي ساتلو او د ضرورت پر وخت په پوره مرسته کولو کې پاتې راغلي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
ستړي وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه تاسو واوریدل د سیمې څخه راغلي ریپورتونه مو استاد سره شریک کړل په دې هیله چې د خپل سیمې څخه با خبره شوي وسی او همدارز دغه ټول تفصیل مو ترلاسه کړی وسی ز د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر وو سلمان یوسف زئی تاسو څخه خلو اجازه تاسو ته ډیره خوشی به غواړو سلوړ وسی آباد وسی او د هغه کمانه.